Zé Tamara. ازادي راډیو ته خراغ لید رانو دوستانو السلام علیکم. د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي موده خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناصافي سفر پنشیر ولایت ته تللې ده. د ترڅنګ نور خبری مطالب هم لرو. د رواني خبرونه د هم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د اورکو شوی وزانو پروګرامونو ته ځنګړي شوي دا به هم را سره اورې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکیانو په زیاتو تلفاتو کې وسلوال مخالفان لاس لري. په لوګر ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله ښوونځي رخصت سوي دي. په عراق کې مظاهرې سوي. افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یوناما د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل سوي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان ډیر وخت د جنگ پر مهال د ملکیانو له کورونو ګټه اخلي چې د ملکي کسانو د تلفاتو سبب کیږي. ده ویل اکثره ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو بمی چاودنو انتحاري حملو او نورو پیښو کې وژل کیږي. یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1692 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر شي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل دغه ښوونځي سر له ننه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د بده اصل کې ده چې د چنګاښ یا سرطان پر شلمه وسلوالو کسانو د مرکز پل علم په جویک سیمه کې یوې لیسې ته اور واچوه تر زورو زیاتو زده کوونکو پکې درس وایه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداریو عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ. د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په باور دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو پروسې مخه ونیسي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له سیمهوالو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خوست د ولي ویان ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار 4 بجې پیل سوی او اوس هم روان دی. طالب منګل وایي
د محمد له مخې مخالفین په دغه برید کې تر لسو پورې وژل شوي دي او همداشان د سیمې 3 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او یو بل ژوبل دی. سیمې ته نور امنیتي ځواکونه هم لیږل شوي دي.
د ولایتي شورا یو غړی اصغر اکاخیل د وژل سو کلیوالو شمیر 4 تنه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه 5 ورځې ته وغځېده. دغه جګړه چې 5 ورځې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په سردرا سیمه کې پیل سوې د والي د ویان محمد رضا غفوري په وینا اوس هم په شدت سره روانه ده چې دواړو لورو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه. فضل حدی مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته وویل چې د عبدالرشید دوستم موضوع حقوقي اړخ لري او هیله ده چې عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه معقوله پرېکړه وکړي. لشت لر دو اعتراض کوونکی پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې وجل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپل مظاهرو په شپږم ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانی حمله وکړه او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر یرغل وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. د مظاهرې د بصرې له بندري شاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدې. امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې سا ورکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی وه. ټویټر کمپنی دوه حسابونه چې په 1200 روسی جاسوسانو پورې تړلی و بند کړل. ځانګړي سرمفتش رابرټ مولر ویلي و چې دغه حسابونه د هغو جاسوسانو دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د تیر انتخاباتو په لاسوهنه کې دخیل ګڼل سوي دي. د ټولنیزو شبکو دغه کمپنی وایي چې د امریکا د عدلي وزارت د وړمې ورځې د اتهام لیک پر اساس یې دغه دوه حسابونه بند کړي دي. د امریکا یو منصفه هیئت د روسیې 12 استخباراتي افسران تورن کړي چې د ډیموکرات ګوندې میلیونو په حق کولو او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې کې لاس درلود او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غوړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غوړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 13 د ډونالډ ټرمپ د سیال ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی استئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول سالی محمد سالی نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنشیر ولایت ته تللی دی. ویل کېږي چې هلته به د سیلاب ځپلو کورنیو سره وګوري او دوی سره به خپل خواخوږي شریکه کړي. له دې وړاندې په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر.
دا سیاسیون چوپی چی دی اولیس باستا دی تو بلگی چای می خواب کردی سر وقت اولیس دوی تا اختیار وار کردی واک وار کردی چی دی اولیس باستا دی تو ایده دی پارا چیزا حوصی للرم مانای دار نده چیز دار نرم.
همدارس په همدې کانفرنس کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې هیواد ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی.
د جناست دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال د راتګ کافی ډیر ده.
یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د خپرونې دوهمه نیمه یې دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزانو خپرونو ته ځانګړي شوي دي. هیله ده له موږ سره پاتې شي. یو ور بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت ته په یو ناڅافي سفر باندې تللی دی. دا چې د دغه سفر هدف څه دی او افغان ولسمشر هلته له چا سره ګوري، زموږ همکار احمد حنایش له سیمې نه معلومات ترلاسه کړي دا اوس را سره په سټډیو کې دی. حنایش صاحب، ستړي مشئ که د دغه سفر په اهدافو راته وغږیږي. تاسو طبعا اړیکه نیولې وه.
سلامت اوس کرام صاحب، زم سلام وړاندې کوم. او بله، د ولسمشر اصلي هدف غمشریکی له زیانمند شوي کسان چې د خنچ ولسوالۍ کې سیلابونو له کبله غمجن دی ویل شوی ده. په منشیر ولایت کې په دې سفر کې ولسمشر د دولتي چارواکو ته ځینې مشخصا دستور درکړ چې د پنشیر ولایت ته باید پام وکړي. مثلا د دې په خاطر چې د پنشیر ولایت د ګرځندوی ساحت د بدل کېدو په حال کې دی، باید د هغه کسان چې په پنشیر طبیعت لیدنه لپاره راځي باید سهولتونه جوړ شي، آماده وي، په چې هغوی کولای شي چې خپل تفریحي په پرخیتوګه تر سره کړی او همداسې په نورو مسایلو د پنشیر د انکشافي پروژو ته د برښنا درسولو او د کرنې زینی کرنې غونډې او مالداری غونډې زینی دستورونه درکړې ده او لارښوونې کړې ده چې باید په پنشیر کې جدا عملی شي او د پنشیر خلک په عین حال کې د ولسمشر غنی تعهد ژمنه کړې ده چې د خلکو په حال د لیدنې دپاره هماغه په محل کې ژمنه کړې چې د پنشیر خلکو ته ستونزې
انیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسمشر پنشیر ولایت ته د هغه سیلاب ځپلو سره د غمشریکې دپاره تللی دی چې څو ورځې وړاندې دغه سیلابونو په اړه کله راته ووایي خلکو ته څومره زیانونه اړولیو مالی او ځاني؟
ځاني خو څلور لس کسان وژل شوي ده او ډېر غټه ساحه کې یو اته قریه اته کلی کې منحدم شوی ده، بالکل ویجاړ شوی ده، خراب شوی ده، په سلګونو کسان کورنۍ د خپل ځای د کور نه راوتلې ده او ډېرې په بد حالت کې هغوی ترسروي ژوند او په دې خاطر په پنجشیر کې اوس هم ډېر بد حالت روان دي. په همدې خاطر او خطرونه تر اوسه هم خلاص شوی نه ده او تر اوسه دا خطرونه همشته، ځکه چې هغه یخچالونه چې په غرنیو ځینې جګې غرنیو کې تر اوسه همشته هغوی د خطرونه احتمال ډېر دی.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پنجشیر ولایت ته تللی دی څو ورځې په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده او مالی او ځانی خطرونه خلکو ته پیښ کړی دي. وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ، اوس هم لدی سفر وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان دلته په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. خغلی غنی د سیاسي ګوندونو د حق غوښتنې په جواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دی ودرول شي په توند لهجه په ټینګار سره ویلي وو چې اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. لدی یو ورځ مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتو پروسه مایوبه او کړکیچنه بلل او د انتخاباتو لخپلوا کمیسیون غوښتي و چې لزن پرته د نوملیکنې بهیر ودروي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې ورو
وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په توند لهجه وایي پټه خلو پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میده. در سیاسی چوب دیسی ده ولس به استازی تو بگنی چا انتخاب کنی؟ سه وقت ولس دوی تا اختیار ور کرده واک ور کرده چه ده ولس استازی تو سلمشت ویستاده چاری دوی پلاس سه وکل ده سلمشت کالو سوام بره ایده دی پاره چه زه حوصله لرم مانا ایدان نده چه زدار برم مانا دیده نلده چه هر چوب راسی او ویچ واک دیده وطن ده.
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرح کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غني وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحده جبهې د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسي نو د سیاسي عذاب او بل خصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات دي چې واخیستل شي هغه وانه خستل شي د ملک د بحران خواته روانيږي او بیا خدای نه خواسته داخلي جنگونه خلی او بیا ښاغلی غنی هم نشي کنټرول کولای.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقملوای د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدلو په اړه د دوی غوښتنې معقولې دي او نه به په کلکه دفاع وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او په خپلواکه توګه پریکړې عملی کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. بلخوا ته خغلی غنی په همدې کانفرانس کې هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو د احتمال په اړه ویلي دي چې دا احتمال زیات شوی دی، خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي جنرال دوستم خپل کار ته دوام ورکولی شي، خو په ده باندې لګېدلي تورونه باید د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم د راستنېدو موضوع حقوقي اړخ لري او په دې اړه له لوی څارنوالۍ سره خبرې شوې دي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د راتګ په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر غنی په دې اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو وایي ویل چې د دوستم د راتګ احتمال زیات شوی دی.
د جناسب دوستم موضوع غور لاندې او احتمال د راتګ کافی دیر ده، لو چارانوالی سر واضح خبری سوی دی زکت موضوع او کی چند بلری او نور مواد به انشالله تعالی زر تر زر تست سر شریک سی.
دا ترگندوانی داس محل که گی چی ده دویم مرستیال سرور دانش پا دی ورستوی ورزو که لجنرال دوستم سر ده ترکیه دان قریب پخار که بچو زلی الی دلی دی. ده دوستم ده دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن ده شم بی پور از ازادی راڈیو تو ویل چه ده ولسمشر مرستیالانو دری زلا لیو بل سر خبری کدی و پر دیرو مسائلو هم حکده تا رسی دلی دی. ده ولسمشر لمده مرستیال عبدالرشید دوستم شاو خویو کال بلانده ده جوجان ده پخوانی والی احمد ایشچی پا جنسی زورونی لطورینیدو او پا دیالا ترگانو میلی او نڑیوالو غبرگونو نورستا ترکیه تولان. لده اولانده هم وقت ناوقت دوستم دراتک پا در ترگندوانی شوی، خو دا لمرائی زلده چه ولسمشر غنی دا غد احتمالی راتک پا در دیوی پختنی پا زواب که ترگندوانی که بی. پا کابل که دو ترکیه سفیر هم دشم بی پورز ویلی دی چه دو دوستم دراستانی دو پا در خبری روانی دی او دوستم با دیر جر خپل هیواد تا راستون شی. لده سراد حقوقی چارو کارپو کبیر رنجبر وی دا قانون لمخه دوستم کولی شي لکه د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په د لګیدلو تورونو په اړه کېدی شي د اساسي قانون احکام په نظر کې ونیول شي. دی وایي دوستم کولی شي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي، ځکه چې په اساسي قانون کې دا احکام تعریف شوي او تر هغې چې د لوی جرګې ارکان بشپړېږي موږ نشو کولی په عادي محکمو کې جنرال دوستم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو. د دوستم د راتګ په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تا د نږدې کسانو لخوا د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو زور اخیستی او مظاهره کوونکو د جنرال دوستم د بیرته راتګ غوښتنه هم مطرح کړې ده. خو کبیر رنجبر دغه موضوع ته په کتو ټینګار کوي چې د ولسمشر د مرستیال په ګډون هیڅ څوک له قانون پورته نه دي او د جرم د کولو په صورت کې باید قانون په ټولو یو شان پلی او عدالت تامین شي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ احتمال زیات شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. ښاغلی غنی نن په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناسو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. وی ویل اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. ولسمشر دغه شان وویل چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. حدیث پردیس نور حال راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه یې د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلی غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی د دینی عالمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبان سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم اولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د شاوخوا 30 هیوادونو لسګونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دیني عالمانو د وروستي دریز د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د ویلامې په خبرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو له ناستې سره هم مهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناست په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بین المللي بر صلح وجود دارد.
دی وی نن د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوی. د بروکسل ناسته د دغه اجماع خام مسل کوونکې غونډه وه او د تاشکند کنفرانس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی، او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه وړی له طالبانو سره له کمزوري دریزه سوله وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغو سناتورانو د نن ورځې په عمومي غونډه کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهاریانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې داعش اسلامي دولت ډلې په وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د دغه ډلې د ځپلو لپاره عملیات روان دي او ورته غږ ماتونکي ځواب ویلی دی. نورحال د نجی ساپای پر رپورٹ کیا ہو رہی.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ ورسته پیښې د مشرانو جرګې له توند خبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې غړي د یکشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې مرکزی حکومت تورن کړ چې د داعش ډلې په ځپلو کې پاتې راغلی. د سناتورانو تر سرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د ننګرهار حالت د نور افغانستان د حالت سره څنګ واقعا دردونکی حالت ده. بدې پېښې په کرار دي او تېر هفته زموږ د معارف ډېر تکړه ورزیده استادان شهیدان شو. د معارف کور مو د دښمن د تورستي حملو څخه بچ پاتې نه شو. نو خواهش مو د محلي حکومت او مرکزي حکومت نه ده چې د خلکو د ژوند او امنیت ساتلو په رابطه نور خپل مسؤلیت درک کړي او د غفلت نه راووزي.
دا به داسې حال کې ده چې همدا تېره چهارشنبه د جلال آباد ښار د پوهنې پر ښاري مدیریت برید وشو چې پکې څه باندې 10 کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 12 تنه ووژل شول چې 100 تنه یې ماشومان وو. کونړ، اروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د موجودیت او فعالیتونو خبره پکې کیږي. خو د مشرانو جرګې د غړیو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او ولایتونه پکې تر نورو ولایتونو ډیر دي. د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په ناسته کې سناتورانو د غشن ویل چې په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو ترڅنګ د بدخشان سیباک ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمونږ عملیات په بتیکوت او باغ ځایونو کې چې داعش ځینې مشکلات رامنځته کړی ده، یعنی په ننګرهار کې عملیات ادامه لري. دوی ته مونږ غاغماتون کې ځواب هم ویلی او دا لړۍ ادامه لري. اما په زیباک ولسوالۍ درسته ده هلته ځینې تهدیدات شته او جنگ اوس هم ادامه لري.
دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعشیانو شمیر 100,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته به خطرناکې پایلې ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي کچېرې حکومت د داعش د ځپلو او د یادې ډلې د ختمولو لپاره جدي عملي ګامونه ونخلي، دغه ډله به لا پیاوړې او فعالیتونه یې پراخ شي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو لامل تورستي ډلې بولي چې د دوی په خبره د خلکو عوامه ځایونو نه د سپار په توګه استفاده کوي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل شوي او 3,430 نور ټپیان شوي چې دغه شمیر د تیرو 10 کلونو په همدومره موده کې تر ټولو لوړه کچه ده. د یوناما هغه راپور چې د یکشنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو، انتحاري او غیر انتحاري حملو په نتیجه کې اوښتې. د دغه راپور له مخې په دوهم ګام کې ځمکني جنګونه، هدفي وژنې او هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو د وښتو لامل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو اصلي لامل تروریستان او د دوی ملاتړي بولي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې په زیاتره مواردو کې د خلکو نه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي.
دا فیصدی سے زیادہ سوی دے درست دے، اما دا اخپول طالبان خلق اخپول سپر گرزی او دوی د اصلی عامل دے تلفات پا افغانستان کی لورای اخکاری سی طالبان دے او حق مافیاوی دے سی پا افغانستان کی اخپول گتل دے.
یونما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو 15% تلفات دولت ضد ډلو ته منسوب کړي چې 23% وسلوال طالبان، 13% داعش ډله او 20% دولت ضد نامعلومې کړي خودل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د دغه راپور په حواله 40% ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتونو کې هم مرګ ژوبله اوښتې چې د 12% لامل افغان امنیتي ځواکونه، د 2% لامل نړیوال ځواکونه او 1% هم د حکومت تړي وسلوالي ډلې خودل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې د اختر د ورځو لنډ اوربن وخودل شي دلته جګړه پای موندل شي او افغانان نور د جګړې درنه بیا نشي پرې کولای. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ډېره د اندېښنې په خودلو سره د جګړې لخکېلو خوا وغواړي چې د جګړې قوانینو ته په کتو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په حق له اندېښمن دي. متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده او زموږ غوښتنه دا ده چې جنګ دواړو خواوو د بشرپالنې نړیوال قواعد رعایت کړي او ملکي کسان استوګنځایونه په نښه ونه کړي. د بشرپالنې نړیوال قواعد ستر سرغړونې دي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت ته پکار ده چې نړیوال بشري قوانین په سمه توګه رعایت او هغه کسان چې بشري قوانین تر پښو لاندې کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د کندوز د چردرې ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او برسېره پر دې خلکو ته پکې مالي او ثاني زیانونه هم رسېدلي. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان دغه رپورټ رسولی.
د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستوي کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوې دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د دوبی په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولی او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک په عذاب کړه، خلک زړونه چې تور شو، وروره خلک چې تښتي، نو داسې کار ده چې دا به څوک دوی سره ودرېږي؟ اربکیان دي، اربکیان، اربکیان دا ده چې وروره خلک په عذابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړه، مالونه یې ولیتې.
دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې اواره شوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشی نشته چې موږ لاندې واچوو پکې نو حیوانان پکې نو همدا د اغوستان کالي چې اوس پسې راغلم په منډه او دغه وړم هلته دغه حیوانان
زندگی نه درا پاتې و راغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې هېڅ شی نه دي پاتې.
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډېرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي، خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي، ځکه په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان حضور پیدا کوي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو خلک په وار وار له خپلو مینو څخه بې ځایه نه شي او په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي. له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي.